پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې موخې وي په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره بیړنۍ مرسته وکړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه بیان کې د وروستیو سیلونو له کبله د سر و مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمن شوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه او سبا سه شنبه به هم په یو شمېر ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي د رسمي شمېرو له مخې په افغانستان کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونو 170 تنه وژلي او ګڼ شمېر نور خلک یې زیانمن کړي دي په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دوه ځوانان سیل وړي دي او وژلي دي په دغه ځای کې اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون شوې ده
تېره ورځ غرمه مهال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نظروال سیمه کې دوه تنه ځوانان چې غوښتل یې په جلګه باندې واوړي متاسفانه دواړه اوبو اخیستي او دواړه شهیدان کړي دي یو شفیع الله ولد د بسم الله د نظرواله کلي اوسیدونکی ده بل محمد کریم د علم خان زوی د قدمخیلو کلي اوسیدونکی دی او بازان راغلي او دوی له اوبو راستلي دي
پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې او د هغه پر ضد یې دعوه ثبت کړې ده عمران خان ورمه ورځ د اګست په 6 نیټه اسلام آباد کې د جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جکپور چارواکو ته ګواښونه وکړل بلورتا د پاکستان فوز وای د دوی دی او فوزی موټر د چپکیدو په پیخه کې نه سرتيري وجل شوی او څلور نور ټپيان دي د پاکستان د فوز مطبوعاتي څنګه پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیخه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې سرتيري په فوزی غزما بوختو په سیمه کې د پوستي او مسول محمد الطاف ویلي دا موټر د فوزی کاروان برخه و چې تر روانېدو لاندې شي به ورسته چپا شو او د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمایز مشر په خپل کور کې مړ مندل شوی دی دا خبره د اوکراین د لوی سرنوالۍ دفتر پرون کړې ده دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي افغان جونې او میرمنې د محدودیت له ګواښونو سره مخامخ دي خو طالبان بیا وایي
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي فعالیت کوي د ښځو د حجاب او د پردې موضوع د ښځو د منزوا موضوع نه ده ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده
نن ملګري ملتونه د طالب مشرانو د سفر پر معافیت بحث کوي دا طالبانو ته څه پیغام ورکوي
سفری بندیزونو نافذیدل د طالبان لپاره یو سیاسي گزار ده نور نړیوال ټولنه طالبانو باندې اعتبار نه کوي
پاکستان کې حکومت د عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي کندوز کې بیا د پستې بزګران لسګنیو حاصلات خوښ دي
پستې حاصلات ماشاءالله سکال ډیر زیات ده پینځمانه لاسمانه شلمانه د مغز مخسمات مطلب ار دیقان لاس تر اوړي سدلته خارج کی
او دا به هم واوري چې د امریکا او اروپا مشرانو د اوکراین او ایران په اړه ټلیفوني خبرې سره کړي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر رحمت صافي سلامونه هم ومني راځو د خبرونې د سر موضوع ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان سی آر په افغانستان کې دنجونو او خزو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه خوده د ادارې نن په خپل رسمي ټوټر پانه لیکلي افغان نجونې او خزې د محدودیت له لوړو ګواښونو سره مخ دي له زده کړو او کار د یو شمېر افغان نجونو او خزو راګرځول له شرعي محرم پرته یې په سفر بندیز او په خزو په زور مخونه پټول هغه څه دي چې طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې عملي کړي او پراخ غبرګونونه یې راپورته کړي دا چې دا خبرګونونه څه دي او طالبان ځواب کې څه وایي تفصیل په دې راپور کې اوري
د افغان جنو خو اوسنی حالت ته د یو ان سی آر اندېښنه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي افغان جنو خو د لوړو غاخونو سره مخ دي چې دوی په خوندیتوب او هوساینې یې اغیز کړي د ملګرو ملتونو دی ادارې نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل په سفر د محدودیت سربیره زده کړو او کار ته د افغان جنو خوځو لاسرسی له خطر سره مخ شوی دی. د یونیسیار له قوله د افغانستان د راتلونکي او سوکالۍ لپاره باید د افغان جنو خوځو حقونه وساتل شي، خو طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوځو منځوي کیدل ناسمه خبره ده.
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي، فعالیت کوي، د ښځو د حجاب او د پردې موضوع، د ښځو د منځوا موضوع نه ده، ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده.
په زور په نجونو او ښځو مخونه پټول، په زده کړو او کاري محدودیت، له شرعي محرم پرته یې د سفر مخنیوی او تر خواهی د هغوی د سوله ایزو اعتراضونو مخه نیول، هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ ادارې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پوښتنو سره مخ کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم چې طالبانو ملغا کړی او اوس مهال افغانستان د باندې فعالیت کوي، د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ توندینی وکیل لري. د دې کمیسیون سرپرست نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپلې بیازلي واکمنۍ راپدې خوا د نجونو او ښځو د حقونو په ګډون له انساني حقونو بې شمېره سرغړونې کړي.
حقوق بشري زنان کاملا صدمه دیده.
د ښځو بشري حقونو په بشپړه توګه زیان لیدلی او د طالبانو لخوا د ښځو نږدې ټول حقونه او ازادۍ سلب شوي. طالبان د لومړي درجه مسؤول په توګه د انساني نړیوالو حقونو د نقض عاملان دي.
په طالبانو د نجونو او ښځو د حقونو د سلب نیوکې تر دې کچې دي چې د بشري حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وختي څو د دې ښکار نقض له امله د طالب مشرانو د سفرونو معافیت پای ته ورسوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو موضوع ورانیدونکې بللې وه.
ومریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د نجونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی د طالبانو هغه بندیزونه چې پر ښځو یې لګولي د ښځو لپاره محدودیت بللی او ویلي دي چې دا محدودیت هم ګواښونکی دی. بل لور ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 14 طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث کوي. په دې اړه به خبرې تیر اونۍ د روسیا او چین په وړاندیز نن ورځې ته وځنډول شوې او ټاکل شوې د افغانستان په وخت ناوخته په امریکا کې په دې اړه غونډه جوړه سي. اسمت څاروان په دې اړه د سیاسي چارو له شناند او ژورنالیست سمیع یوسفزی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي د طالبانو مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر سر د امریکا، بریتانیا او فرانسې له نظر سره د روسیې او چین اختلاف دی. دا څومره ممکنه ده چې دوی نن دوشنبه په خپل منځ کې اختلاف حل کړي او یوې موافقې ته سره ورسیږي؟
اصلا د امریکا او بریتانیا او فرانسې هغه ټولنې چې د افغان میرمنو سره د بشر د حقوقو په اړه باندې د افغان میډیا په اړه باندې اندېښمنې دي، هغوی مسلسل ډول په خپلو حکومتونو باندې فشارونه اچوي چې اقلا د طالبانو سفرونه محدود کړي. نو که تاسو کتلي د افغانستان ډیرو میرمنو د نړیوالې ټولنې له ملګرو ملتونو له سازمانونو د بشر د حقوقو سازمانونو هغوی په مشخص ډول دا غوښتنې مطرح کړې چې باید د دوی سفرونه لغوه اعلان شي او دې ته موقع ورنکړي شي چې نړیوال سفرونه وکړي. له هغې نه وروسته دغه هیوادونو کې د جامعې مدني یا کوم ارګانونه چې دي هغوی په خپلو حکومتونو باندې فشار واچو چې دا کار وکړي، او له دې امله دغه هیوادونه مجبور شو چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او د دغه هیوادونو دننه چې کوم مدني ټولنې دي د هغوی هغه غوښتنو ته جواب ووایي او په طالبانو باندې تفریح پابندانې ولګوي.
پخوا به د طالب مشرانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کېده او بې جنجاله به تصویب کېده. دا ور ولې دا موضوع جنجالي شوې ده؟
طالب مشرانو باندې د سفری بندیزونو نافذېدل د طالبان لپاره یو سیاسي گزار ده، او دا امریکا او چین او فرانسې پخوا یو ډول نرمه پالیسی لرله. دوی دا فکر کوي چې طالبانو سره باید یو د مذاکراتو او د تعامل کړکۍ خلاصه پرانستل شي، خو رستی او پیخو د ظواهری مرګ دوی دې ته مجبور کوي چې طالبانو سفرونه محدود کړي او هغه نړیوال لیست کې د سفر بندیزونو پولیس کې یو ځل بیا ورواچوي. البته چین او روسیا دا کوشش کوي چې د دې لسو مشرانو نه په تدریجي ډول باندې په لومړۍ مرحله کې شپږ مشران پریک دی او شپد اجازت سفر سفر اجازت ولري خو دغه بندیزونه د نړیوال ټولنې یو ستر پیغام ده طالبانو ته چې نور نړیوال ټولنې په طالبانو باندې اعتبار نه کوي او زغم د لاس ور کوي او ورو ورو طالبان له سیاسي لاري انزوا ته راکاږي.
ژورنالیست او د چارو کتونکې سمې یوسفزای و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
په پاکستان کې حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې دي. له پرون راهیسې په دې اړه راپورونه خپاره شوي. دا راپور درته لرو. وروسته ورځو اسلام آباد له خپل خبریالې حال اخلو. خو اوس ورځو په افغانستان کې د سیلاونو موضوع ته. په افغانستان کې وروستیو سیلونو نه یوازې لسګونه تنه مړه کړي، بلکې خلکو ته سخت مالی زیانونه هم اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له یوې خوا له مالی اقتصادي بحران سره مخامخ دی او له بلې خوا وچکالۍ پر کرنیزو محصولاتو ژور منفي اغېز کړی دی. تفصیل یې له اسمت ساروانه اوړو.
له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر 120 ډیر کسان په سیلونو کې مړه شوي او تر 250 ډیر نور ژوبل شوي دي. د سیلونو له کبله تر ټولو وروستۍ ویجاړونکې پیښه د شنبه په ورځ د لوګر ولایت په خوشۍ ولسوالۍ کې وشوه چې په لړ کې لسګونو کسانو ته مړ شو بل واوښته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی ازادي راډیو موبایل
دا پیژندلې ادارې د اټکلونو مطابق د تیرو څلور شاتونو کې د هیواد مختلفو ولایتونو کې بارانونه ورېدلې چې د هغوی له امله زیات سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه چې ډېر زورور په میدان وردګ ولایت، ننګرهار، لغمان او لوګر ولایتونو کې وو چې متاسفانه په دغو سیلابونو له امله په لوګر ولایت کې زموږ 40 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او د ډېر شاوخوا کې زخمیان دي.
شاغلی حقانی همداراز وویل چې دوی پرون د لوګر د خوخی ولسوالۍ له سیل زپلیو سره د خیمو او نورو ضروري شیانو مرسته وکړه، خو اکثره سیل زپلی وایي په داسې حال کې چې کورونه یې نړېدلي، فصلونه یې له منځه تللي او د کور وسایل سیل لاندې کړي، لازمې مرستې ورسره نه دي شوي او له نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له دوی سره فوري مرسته وکوي. د وروستیو سیلونو له کبله چې د کال په دې وخت کې د معمول خلاف بلل شوي، لسګونه زره جریبه کرنیز ځمکه او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د غرا سیلونو د پلونو، پلچکونو او سړکونو په شان بنیادي تاسیسات هم سخت زیانمن کړي دي. د اورزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکي وایي هسې هم د وچکالۍ له کبله سږ کال د دوی ځمکو ښه حاصل نه درلود، خو هغه څه ته چې هیله وه هغه سیلونو یوړه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
او ریدونکو په خبرونه که دا افغانستان نور مسائل هم روز ترازی، خو اوس دا گاوند او سیمه زینو موضوعاتو تمخه کوو. پاکستانی حکمت دا پخوانی صدر اعظم عمران خان دا نیولو حدس پیل کردی او دا حقه پرزد داوا ثبت کرده. عمران خان ور موراز د اگست په شلمه نیټه اسلام آباد کې د یوې جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جګپورو چارواکو ته ګواښونه وکړل. دا چې وروستي جزئیات څه دي، همدا مهال د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان له اسلام آباد سره سټوډیو ته وصل دی. طاهر خان صاحب، ستړي مشي. له پرون راهیسې ویل کېږي چې هلته حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي، وروستي جزئیات او پرمختګونه څه دي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته تازه جزئیات خو د دغه موضوع چې تاسو یاد کړه، هغه دا دی چې د عمران خان قانوني وکیلانو هم لږه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې چې کوم عالي محکمه ده، د اسلام آباد های کورټ، هغه ته رجوع کړی ده د دغه ثبت شوې قضیې چې تاسو یې ذکر وکړ چې ګواښنه کړې وه په یوه جلسه کې د په اسلام آباد د پولیس مشر دا غمرستیال او یو بل دلته قاضی و جج ده خزا زیبا په نامه، هغه ته هم نو دغه رسته بیا دلته د اسلام آباد په یو پولیس په سټیشن کې دغه خلاف یو مقدمه ثبت شوې وه. نو چې کله مقدمه ثبت شي د پاکستان قانون خدا دی چې هغه کس به نیول کیږي غار څوک وي، لیکن اسلام آباد علی محکمې ته دغه قانوني وکیلانو چې کوم رجوع کړی دا غواړي چې د نیولو نه وړاندې دغه ضمانت واخلي. نو او نن د سویل شوي د عدالت لخوا چې هم دغه چې کوم دا درخواست دایر شوی دی د ضمانت لپاره د نیولو نه وړاندې، نو په هغې باندې به نن بحث هم کېږي. خو بهرحال پاکستان کې دا وخت یو سیاسي کړکېچ خواسې د وړاندې نه موجود وو، هغه ورپسې نور هم زیات شوی دی. او عمران خان تیره ورځ چې په راولپنډی ښار کې یو بله جلسه کوله، نو اوس خو هغه په هر جلسه کې هغه ښکاره د فوج خو نه وي، خو پاکستان کې یو په انګریزي کې یو لفظ استعمالیږي نیوټرل، یعنی بے طرفه، ځکه چې فوجیان اکثر وایي چې دی بے طرفه دي، نو هغه نیوټرل یاد کی. او دا وایي چې عمران خان پرون تور لګو چې دا د کسان چې نیول کیږي د پارټۍ د پاکستان تحریک انصاف یا وهل تکبل کیږي، یا د چې پرستو کې د دفتر یو مشر نیول شوی شهباز ګل، هغه باندې د عمران خان دا تور لګولو چې په هغه باندې ذهني، جسمانی او جنسی دا درې لفظ هغه په خپل الفاظ استعمال کړي وو. نو تیره ورځ خود دا و چې د دې هر څه په شا باندې فوج دی، او دې دامو چې کوم انتخاباتو کمیشن د دې پارټۍ خلاف او د خلاف کومې فیصلې په دې رسو کې کړې دي، دا غي خلاف هم دا غي په شا باندې هم فوج دی. او لکه شی په وړاندې د پی ټی آی یو ډېر مهمه مشر دا شیرین مزاری هغه په ټویټ کې ولیکل چې د عمران خان د تیرې شپې په اول پینډه خار کې تقریر او وینا چې وا ناغه فوج ته یو پیغام وو، صفا پیغام
ولر، یعنی حکومت پارولې دی په ډول په خپل توند نیوکو سره. پرون راهیسه ویل کیږي چې د عمران خان د کور شاوخوا سیمه بیخي پوزي د کلابند ده، او داسې راپورونه هم شته چې عمران خان له دې خبرو وروسته لول مورزه وروسته لیدل شوی هم نه دی. یعنی د نیول کېدو ځنډ څه ویل کیږي؟ آیا عمران خان په هیڅ پکې کړی او کنه لا هم حکومت نه دی توانېدل چې وینسي؟
دا خبره ستاسو درسته چې کله تیر شپه جلسه وشوه د راولپنډۍ، نو دسې دلته په د پی ټی آی مشرانو چې یو پکې مراسعی دی، دا د سواد دی، دا پخوانی وزیر دی، هغه په ټویټ کې وویل چې د عمران خان د نیولو لپاره د مرکزی حکومت لخوا یو امر او یو حکم جاری شوی دی. بیا نور پخوانی دوه وزیرانو هم بیانونه ورکړل چې تاسو ورسه بنیګالا د اسلام آباد دلته یو سیمه ده چې د عمران خان کور دی، او بیا په سلګونو د پی ټی آی پارټۍ دغه ملاتړي د عمران خان غلطه رسیدلی مونږ هغه وخت داسې یو ګنګوسه وه، یو افوا وه چې عمران خان کې دی شي اونیول شي. او د عمران خان بیا دا خبره ستاسو درسته چې معلومه نه وه، بیا داسې ځینې وخت کسان وویل د پی ټی آی چې ممکن نه چې هغه پېښور ته تللی وي، چې هلته د حکومت د پی ټی آی یا پنجاب ته تللی وي، چې هلته د دې اتحادیانو حکومت دی. لیکن بیا فواد چودھری د پی ټی آی چې کوم مرکزی ویان دی ترجمان دی، هغه وایي چې نه، عمران خان په خپل کور کې موجود دی. پولیس البته دا وایي چې دغه ځای کې دا پولیس چې ځای پدې شوی وو، نو دا هغه ځای کې د امن ټینګولو لپاره شوی وو. نو بهرحال عمران خان په اړه باندې اوس ویل کېږي چې هغه یو غونډه برابرلې 2 بجې په اسلام آباد کې په خپل کور کې. نو بکتی شي دا بیا
وروسته به تاسو نه وروسته جزئیات واخلو. طاهر خان صاحب ډېره ډېره مننه، سلامت اوسئ. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې چې هلته د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو د هڅو په اړه معلومات راکول. اوس هم ورځو د اوکراین او ایران یوې موضوع ته. د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین د وروستیو تحولاتو او د ایران د اټومي موافقې په اړه ټلیفوني خبرې سره کړې دي. همکار مې اسمت ساروان دا موضوع تعقیب کړې. دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، څه ویل شوي د دغو امریکایي او اروپایي مشرانو په ټلیفوني خبرو کې؟
بله مننه لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین او ایران په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. دوی له ایران سره د اتمی موافقې د احیا پر لارو چارو د نظر تبادله وکړه، خو د اوکراین په اړه د دغه هیواد د اتمی برېښنا کوټونو د امنیت د تضمین پر اهمیت ټینګار وکاوه، او د دغه هیواد د زاپروژیا اتمی برېښنا کوټې د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې د پلټونکو د تاک پاړه د خبرو د پیلېدو هرکلی وکاوه. دوی دغه راز زاپروژا اتومي برېښنا کور ته د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د خپلواکو پلټونکو د فوري سفر غوښتنه وکړه. د دغه رایکتور پر ځینو برخو په وروستیو کې حملې شوې دي. اوکراین او روسیا پر یو بل د حملو تور پوری کوي. دا برېښنا کور چې د اروپا تر ټولو ستر برېښنا کور دی، پر اوکراین د روسیې د یرغل له لومړیو ورځو د روسیې په کنټرول کې دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د جمعې په ورځ وویل د روسي ساری ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د اتومي انرژۍ له پلټونکو سره کتنې ته حاضر شي. د روسیې خبري اژانسونو هم ویلي چې شایي د اتومي انرژۍ پلټونکي د راروانې میاشتې په لومړیو کې له پوتین سره وویني. سپینې ماڼۍ پرون یک شنبه اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، فرانسې او جرمني له مشرانو سره د ایران د اتومي خبرو په منځني ختیځ کې د لویدیځو شریکانو د پیاوړتیا او د ایران د سیمه ییزو بې ثباتونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د ګډو هلو ځلو په اړه د نظر تبادله وکړه. خو سپینې ماڼۍ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د اعلامیې ډېره برخه د اوکراین په اړه د څلور هیوادونو په خبرو راڅرخي.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به واورئ چې په کندوز کې سږکال بزګران د پستو حاصلاتو ته خوښ دي، خو تر دې وړاندې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په واشنگټن کې د قطر د مطبوعاتي اتاشي علي الانصاري یوه مقاله خپره کړې ده چې د دې ورځپاڼې د یوې بلې مقالې په جواب کې لیکل شوې ده. انصاري د جوابي مقالې په سر کې لیکلي چې د سیړونکو جاناتن شانزر او بل روجیو په مقاله کې ادعا شوي چې د طالبانو مشران قطر ته د دې هیواد په ملاتړ کډه شول. د لیکلي رښتیا دا ده چې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي حکومت پر غوښتنه او افغان حکومت سره په هماهنګۍ رامنځته سو او هدف یې د سولې پر لور د مذاکراتو پرمختګ وو. شانزر او روجیو په لومړۍ مقاله کې چې هغه هم په وال سټریټ ژورنال کې د اگست په 15مه خبره شوې وه، لیکلي وو چې د امریکا متحد هیواد قطر د افغان کډوالو پوروړی دی او باید افغانانو ته د خوندي ځای ورکولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی لیکلي وو چې 2010 لسیزه کې د طالبانو مشران د قطر د حکومت په ملاتړ د دې هیواد پلازمینې دوحه ته کډه سول او هلته یو دفتر رامنځته کړ چې د امریکا د هغه وخت د ولسمشر اوباما له ادارې سره خبرې اترې وکړي. وروسته راغلی وو چې دا کومه نوې خبره نه وه چې قطر طالبانو ته ځای ورکړ. تر دې مخکې هم قطر د سختري ډلو لکه حماس، اخوان المسلمین او له القاعده سره اړوندو ډلو غړیو ته خوندي ځای وو. خو انصاري په خپل ځوابي مقاله کې لیکلي چې له افغانستانه شاوخوا 80,000 افغانان د قطر په واسطه استل سوي دي، چې پکې ملکیان، ښځې او نړیوال خبریالان شامل دي. د ورسته لیکلي چې په دغو کسانو کې د افغانستان روباټیک ټیم شامل دی چې اوس قطر خپل کور بولي. د مقالې په پای کې راغلی چې له طالبانو سره د قطر تماسونه یوازې د افغانانو د ژوند شکولو په هدف دي. ګارډین ورسپانې د یوې افغان قاضي په اړه مقاله خپره کړې چې د برتانیې د کورنۍ چارو وزارت ته یې وروسته له هغه مراجعه کړې چې برتانیې ته د ننوتلو غوښتنلیک یې رد سو. ګارډین د دې ښځې نوم نه دی خپور کړی او لیکلی دی چې دا افغانه قاضي 52 کلنه ده او له خپل 24 کلن زوی سره له افغانستانه پاکستان ته وروسته له هغه ولاړه چې د دې پر کور حمله وسوه او په یو بل پیښه کې د دې یو شمیر همکاران هم ووژل سول. په دې مقاله کې لولو چې شاوخوا اویا قاضیان لا هم په افغانستان کې پاتې دي او هم دومره شمیر له افغانستانه وتلي دي. په مقاله کې لولو چې د دوی ژوند ځکه له خطر سره مخامخ دی چې دی د داسې قضیو په حل کې رول درلود لکه د قتل، جنسي تیری، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، تروریستي جرمونه او د افغان حکومت پر وړاندې دسیسې شامل دي. دا همداراز د هغو امنیتي قضیو مسؤله هم وه چې د طالبانو غړي پکې شکیل وو چې له دې وروسته خوشي سوي او د نوي حکومت برخه دي. مقاله یادونه کوي چې برتانیې 9 میاشتې وخت واخیست چې د دې قاضي او د زوی غوښتنلیکونه یې رد کړي او د غوښتنلیکونو یو ځل بیا کتلو پروسه به 1 میاشتې نور وخت واخلي. د برتانیې د کورنۍ چارو وزارت یې وویاند ولي چې برتانیا له خطر سره مخامخ افغانانو د ملاتړ لپاره پر نړیوال غبرګون کې مخکښ رول لري او په دې هیواد کې د میشته کېدو لپاره یې تر بل هر هیواد زیاته ژمنتیا له افغان اتباعو سره ښودلې ده. د زیاته کړې چې په دې کې د 20,000 افغان ښځو، ماشومانو او نورو خطر سره مخامخ ډلو ته د یوې خوندي او قانوني لارې له طریقه په برتانیا کې د بیا میشته کېدو زمینه برابرولو خبره شامله ده.
په کندوز کې د تیرو کلونو پرتله سږ کال بزګران د پستې حاصلاتو ته خوښ دي او وایي چې حاصلات یې لوړ دي او دغه راز د پستې بیه هم د پام وړ ډیره ده.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه او د آب و هوا ښه والي له امله سږ کال په دغه ولایت کې د پستې په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی ده. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د پستې طبي ځنګلونو څخه 150 ټنه پسته راټوله شوې ده.
سږ کال د پستې حاصلاتو د تېر کال په پرتله 30% لوړ شوی ده. 1000 هکتاره ځمکه کې د پستو هغه ځنګلونه په کندوز ولایت کې شته. 1000 هکتاره ځمکې نه تقریبا 150 ټنه پسته حاصلات لرو. د ځنګلونو د پستو د ونو د قطع کولو مخنیوی په جدي توګه کړی.
په دغه ولایت کې هغه شمېر کورنۍ چې د پستې د ځنګلونو شاوخوا سیمو کې استوګن دي، د هغوی لپاره پسته د عوایدو یوه ښه سرچینه بلل کېږي. د کندز د خانآباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو اوسېدونکی 40 کلن ګلنبی وایي چې هر کال له ځنګلونو څخه پسته راټولوي او له همدې لارې د خپل روزګار چلوي.
پستې حاصلات ماشاءالله سږکال ډېر زیات ده. 5 منه لاسمانه شلمانه داسې مغز مغز مطلب هر دهقان لاسته راوړي چې دلته خرڅ کړي او خپله ګزاره کالانه عاید پرې پوره کړي. یو من ښه پسته فعلاً په 9500 افغانۍ موږ ته خرڅېږي. یو من فعلاً مغز
د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو اوسېدونکی محمد خان هم د پستې د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو په بازار کې د پستې د بیې له ټیټوالي شکایت کوي.
نو فعلاً پسته سدا سکل د پروس کال په پرتله باندې حاصلات بیخي ډیر دي. جانب بازارونه نه لري. پروس کال یو من پسته 15000 15500 پیس، سکل دغه پسته په 9000 9500 الا اخر سطح 10000 10000 نه جګه سوی نه ده.
په ورته مهال کې په کندوز کې د پسته سیمه ای سوداګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د پسته بیه ټیټه ده. 45 کلن محمد امین چې له 40 کالو راهیسې د پستې د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
امارت اسلامي نه موږ دا توجه لرو چې موږ ته د مارکیټ یو سیستم برابر کړي د تجارانو ته، او نور انشاءالله مال بیخي سږکال پسته بیخي زیاته سوې ده. ښه زیاته ده، پریمانه ده، حاصل یې او بین المللي او تجارت داسې ځای نسله چې موږ دا مال واخو ساري دي کو وای شو خارج دي واستو. دغه مشکل نور هیڅ مشکل نه لرو.
پسته یو ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په هیواد کې دننه ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. د کندوز ولایت په کچه پر 1200 هکتار ځمکه د پستې طبي ځنګلونه موجود دي. د پستې طبي ځنګلونه د کندوز په خانآباد، اقتاش، چهاردرې، امام صاحب، دشتیارچی او علي آباد ولسوالیو کې موقعیت لري.
او اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل لرغنداب خبرې کوم. زموږ پر غنداب لسوالی کې هر ورځ سیلابونه راوځي او زموږ ډیر زیات اقتصادي مشکلات سره مخامخ کړي. زموږ ځمکې وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چمونو اسلامي امارت نه ده چې د ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او ورسره کومک او مرسته وکړي.
السلام علیکم، زه علامه د غلیم بلا خبرې کوم. د غمی د تان اسلامي امارت می دا غوښتنه ده چې دا څنګه خواري او غریبي نسته، یاران ته راځو هم مرزي پر لارې سل مشکلاتونه دي. ګروي مغله مغلا کوي، کار او زندگی نسته په افغانستان کې. دا یو کار کېږي د یت کشور طالبان په رسمیت نه دي پیژندلې. کار او غریبي نسته په افغانستان کې. دا تاریخ کښت نه بندې خلک به خدمت مشکلاتو سره مخ دي. دوی چراغل یو لاتر تیر په 1500 افغانۍ د دیارات او د غوړماش کرای 1500 افغانۍ اوس 3500 تر رسیدلې ده. یو درې لاتر غوړې 1500 افغانۍ تر رسیدلې. یو بوجي وړې وره سره 3000 افغانۍ ته خلک ډیر مشکل کې راګیر دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. زه اسد الله وتک زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د وتک د کلو خبرې کوم. مر زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د لوړې سیمې زلابونو سخته وځپلې، خو موږ به هیڅوک توجه نه کوي. هیڅ مسوال هیڅوک توجه نه کوي. زموږ د دغو کلیو فصلونه، کاریزونه، برمې، عینې ټولې له خاورو سره خاورې کړي. نو ما له لوړو مقامات څخه دا سوال زموږ زابل ولایت شمزو ولسوالۍ ته ډېر توجه کوي. ول ازادي راډیو مې ده زما پیغام نشر.
زه د زابل ولایت میزانې د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې د میزانې په ولسوالۍ کې زیات سیلابونه راغلي دي، زیات کورونه او باغونه یې وړي دي. د خلکو شمسیانې، واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولی دي. نو د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا غوښتنه ده چې په پوره توګه باندې همکاري وکړي د دې خلکو سره. د خلک ټول زیانمن سوي دي. د دې د خوا څخه یو احد راغلی و، خو صرف یو څو د ګوتو په شمار کورونه یې لیکلي و، نور یې ټوله پرې ایښي و. که د دې خلکو سره واقعي کومک ونیسي، دا خلک د زیات اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي.
په کابل کې 12:30 بجې شوې، دویمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې لرو. دا بحث پر دې راڅرخي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 14 طالب چارواکو د سفر پر معافیت خبرې کوي. دغه معافیت یو څه لانجمن دی، ځکه چې روسیه او چین د معافیت له بندېدو سره مخالفت څرګند کړی. دغه خبرونه وروسته پیلېږي. کوربه زموږ همکار عصمت څاروان دی، ورته میلمانه هم رابلل شوي. وای ورې اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیلزپلو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشاره له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویه او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو شوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونو 170 تنه وژلي او ګڼ شمېر نور خلک یې زیانمن کړي دي. په غزنی کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې پرون په دغه ولایت کې دوه ځوانان چې غوښتلې د سیل اوبو تیر سي، د سیل څپو پسې واخیستل او وروسته یې لامبو وهونکو مړی راوستل. پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي او د هغه پر ضد یې دعوا ثبت کړې ده. عمران خان وړمه ورځ د اګست په 6 نیټه اسلام آباد کې د یوې جلسې پر مهال د عدالت او پولیسو جګپوړو چارواکو ته ګواښونه وکړل. بلورتا د پاکستان پوز وای د دوی د یو پوزي موټر د چپکې دوه په پیخه کې نه سرتيري وجل شوی او څلور تنه نور ټپيان شوی دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه پرون ته وی اعلامیه کې ویلي دغه پیخه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشو چې سرتيري په پوزي غزمه بوختو. او د اوکراین د استخباراتي خدماتو یو سیمهیز مشر په خپل کور کې مړ مندل شوی دی. دا خبره د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پرون کړې ده.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي. نظام پته کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دی اونیز بحث مو زه عصمت څاروان هر کله کوم. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د 14 طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت په اړه خبرې وکړي. تېره اونۍ په دې موضوع د دوی خبرو نتیجه ورنکړه. امریکا، بریتانیا او فرانسه چې د امنیت شورا دایمي غړي دي، غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود شي. خو روسیه او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړي توب لري، غواړي چې دیارلس طالب مشتان پر قطر سربیره دوغو دو هیوادونو ته هم سفر وکولی شي. متحد ایالاتو وړاندیز کړی چې له دیارلس تنو طالب چارواکو څخه باید د وو تنو نورو په سفر هم بندیز ولګول شي او پاتې شپږ تنو ته د نیوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل شي. ملګرو ملتو په 2000 میلادي کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبري رواني وساتي د هغوی پر سفر محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتو امنیت شورا دوی میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له فهرسته د دوو کسانو نمونه وایستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شاملو. دا دواره د جنو د شونځیو د بندیدو او د تحصیلاتو په برخه کې د جنو او شزو په وړاندې د محدودیت پر راوستو تورند. اوس تم ده چې د پاتې دیارلستانو په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا نن پریکړه وکړي. د دې بحث میلمانه مودي د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم.
لمړی منصور صاحب، ستاسو په نظر د جرلس طالب مشانو د سفر په اړه اختلاف د لویدیځوالو او روسیې او چین د اختلاف می منصور دی، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ښاغلی سعودي او ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. هغه بندیزونه چې لا ډیر پخوا پر طالب لو ټولو مشرانو لګول شوي وو او د نږدې درېو میاشتو دپاره مشروط ډول دغه بندیزونه لرې شوي وو او ځینو مشرانو سفرونه کولای شوه. موږ او تاسو ولیدل چې د هغې وخت پوره شو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتل چې په دې اړه بیا پریکړه وشي، خو متاسفانه چې دغه پریکړه د ځینو سیاسي او نړیوالو مسلحتونو په اساس تر اوسه ونه شوه. موږ فکر کوو چې دا به د نه یوازې د چین، روسیې او د امریکې متحده ایالاتو او د هغوی د پارتنرانو ترمنځ نړیوالو مسایلو د اختلافاتو مسله وي، افغانستان به د نړیوالو مسایلو ښکار شوی وي یو ځل بیا، بلکې د دې تر څنګ حتی شرایط او پریکړې چې دوهې په تړون کې شوې وي ډیری شنون کې دې ته هم اشاره کوي چې هغه تړون هم د امریکې متحده ایالاتو په ځینو برخو کې مسله هم د طالبانو مشرانو او یا حکومت نه.
منصور صاحب، فکر نه کوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ او د چین او د امریکا ترمنځ په نورو نړیوالو مسلو کې اختلافات زیات شوي دي، نو په دې مسله کې هم دوی له یو بل سره اوس په اختلاف اخته شوي دي؟ حال دا ده چې په تیرو کلونو کې به دا موضوع بی جنجاله بل دي چې څوک په خبر شي تصویبېده.
بالکل همداسې ده لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان موضوع یو طرف او د اوکراین، د تایوان او ځینې نور نړیوال مسایل چې مخې ته راغلي دا هم د دې سبب شوی چې یو وار بیا د افغانستان مسله د دغې نړیوالو مسایلو ښکار او قرباني شي. په خو به تاسو تاریخ په مخ کې موږ تاسو نه پوهیږو چې نړیوالو زبرځواکونو به د افغانستان په مسله خپل مارکیټینګ کوو، قرباني به افغانان وو، قرباني به د افغانستان خاوره وو او دوی به خپلو کې سره ویش وکړي که پخوا د پخواني شوروي اتحاد او د برېټانیې امپراتوري وه. دا اوس هم دغسې مسایل دي. فکر کوو چې چین او روسیا او امریکې متحده ایالات افغانستان په سر چنې او چنه بازۍ لري. دلته ضرور ده چې افغان چارواکي او مشران هغو نړیوالو تړونونو ته او هغو ژمنو ته چې دوی د نړیوالو سره لري د افغانستان د خلکو د ملي منافعو، د افغانستان د خلکو وقار، عزت، شرف او عقایدو ته په کتو هغې ته ژمن پاتې شي. لکه څنګه چې لازال خدای جلاله ثنو هم حکم کوي مسلمانانو ته چې واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، خپلو ژمنو وفا وکړئ ځکه چې د ژمنو په اړه پوښتنه کېږي. نو د نړیوالو نه هم د افغانانو هیله دا ده چې خپلو کړو ژمنو ته، خپلو قوانینو ته چې د بشریت په وړاندې لري، افغانستان د مستضعف او مظلوم ملت په وړاندې لري، نیمه پیړۍ ور باندې حاکم دي.
ډیره مننه، سلامت اوسې. کوروان سلامت اوسې. سعیدی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې د دواړو خواوو ترمنځ، دواړو خواوو بې وبلو قسم، چین بیل هیواد دی او روسیه بیل هیواد دی او له لویدیځوالو سره د دې مسئلې په سر اختلاف دا ځل ډیر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب منصور، تاسو او درنو او وړاندې کوم زه به هغه جانب د مسائل متکم چې تکل شي. مونږ مخکې هم ویلي وو چې د امریکې او د روسیې ترمنځ، د امریکې او د چین ترمنځ د اختلافاتو د شدت په نتیجه کې به په افغانستان کې د طالبانو د طرفداري په حاصلولو باندې د امریکې او د روسیې او د چین مسابقه روانه وي او دا مسابقه دغه دی ګوري چې روانه ده. تفاوت په دې کې دی، ظاهر کې د روسیې او چین استدلال مواجه کاری چیرته ضرورت د دې چې د دې دیالاسو چارواکو په اصطلاح د سفر په محدودیت باندې محدودیت ایسته کیږي، نو ولې تنادو هیته چې هلته د امریکایانو سره وږي، ولې نور ځایونو ته نه د شپږو او د اوو ترمنځ د تفاوت چې کومې وي؟
سعیدي صاحب، دوی منظور دا دی چې وایي په طالبانو باید فشار راوړل شي چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار او داسې نورې مسالې چې په دوی باندې تورونه یې لګول کېږي، لکه د بشري حقونو سرغړونې او نور د دې لپاره چې په دوی فشار راوړل شي او خپل دریځونه بدل کړي، نو محدودیتونه دې پرې ولګول شي. البته یو ځای دوحه په دې خاطر چې دوی سیاسي دفتر اوس هم هلته دی، پخوا هم هلته وو او خبرې له مغه ځای نه پیل شوې، نو ځکه یوازې دوحه د دې لپاره چې له طالبانو سره خبرې وشي، نو دوحه پریشر دو هم دی امریکا خبره نه ده، دوحې ته روسان هم تلی شي، چینایان هم تلی شي، نور هم تلی شي، هلته ټول ورسره خبرې کولی شي.
مطمئنا دا توجیه هم لرلی شي، اما په واقعیت کې دوه تر ډېر هغه پورې د امریکانو ایانو په اصطلاح په رابطه کې دا کوربه هیواد هم زیات د امریکانو سره، اما په جمهو کې ویلی شو چې زه تعجب کوم چې د حل مسائل ټول شموله حکومت ټول شموله حکومت به معنا په دې دی چې په هغه کې مثلا هر څوک دا وکړي چې زه پکې صدر اعظم نه یم، دا ټول شموله نه ده، دا ټول شموله د سره د حل لاره نه ده. د تعجب خبره دا ده چې دوی ته د افغانستان د خلکو منافع او مسالې مطرح نه دي، که چېرته دا مدافع
نو سعیدي صاحب دا په دې کې د افغانستان تاسې د یو افغان پیس وایس چې نجونو مکتب بند دی، سبا به یو ډاکټر نه لري، دا ستاسې منافع دي او کومو تاوان هم په دې کې څه دی؟
دا د هر اساسي مطلب په مقابل کې چې د حاکمیت مشروعیت دی په افغانستان کې طالبانو د توپک په زور باندې حاکمیت ونیو، دا د هغه په مقابل کې ډېره جزئي خبره ده. طالب دغه دی چې دی، طالب دغه نسخه لري، دغه مفتي لري، د ښځو د جنکیانو په موارد کې دغه نظر لري. د سیاسي مصالحې او مذاکرې مفهوم دا نه دی چې څوک د بهویت شي، پریږده چې طالب په هغه شي باندې چې باورمن دی چې د خپل نور د خپل آینده د خپل ډاکټر په مورد کې څه نظر لري، دا د طالب نظر دی. ماته دا مهم او بنیادی ده چې نړیواله ټولنه دې ته بنیادی توجه نه کوي چې ته مشروع نه په افغانستان کې حاکمیت کوي، که چېرته سبا طالب دا خبره ومنله بیا د طالبان حکومت دې په رسمیت پېژني، دا بے معنا خبره په دې ده، بے معنا لاره د حل په دې ده چې بنیادی مسأله د افغانستان کې د حاکمیت مشروعیت دی. دا وړې وړې خبرې مطمئنن طالبی نظری دي، طالبی مفتی ده، طالبی آئجه ده، منګه د چا هویت نه تغیر وکړي ده چې طالب همداسې غیر مرغوب غیر معقول اوسي، منګه د طالب په مقابل کې څه مسؤلیت لرو چې هغه جهان ته مرغوب کو، هغه انسانیت ته مرغوب کو؟ دا زمونږ کار نه دی. طالب هماغه چې دی ویني، اما د خپل مشروعیت لپاره دی اول کار وکړي، بل دی چې مشروعیت واغسته، د مشروعیت په جمله کې به دا مشروعیت هم ترلاسه شي چې د شپږم سم په پوره مکتب ته لیکته ترلاسه پوره. دا هغه بنیادی خبره ده چې متاسفانه نړیواله ټولنه لا په دې باندې خبره نه ده او یا پې نه پوهیږي.
لیکن سعیدی صاحب ستاسو بخشی ستاسو په برخه کې په خبرو کې بیا بیا مداخله کوم، ځکه چې ستاسو په خبرو کې سوالونه ډیر پیدا کیږي، شاید د اوریدونکو په ذهن کې پیدا شي. هغه دا ده چې تاسو وایئ چې تر دې چې د نجونو تر ښوونځي د پخپل د طالب د حکومت د مشروعیت مسله ډیره مهمه ده، لیکن شاید د نړیوالو لپاره تر هغه دا ډیره مهمه وي، هغه او افغان پوه او کاري پوه، لیکن د ښځو مسله د ټولو ښځو لپاره مهمه ده. په امریکا کې که اروپا ده که په هر ځای ویني، په حکومتونو کې ښځې دي، هغوی رول لري، هغوی په خپلو حکومتونو په خپلو پارلمانونو باندې فشار راوړي چې تاسې مه پرېږدئ چې په یو هیواد کې یوه طبقه کاملا له درس او له هر ډول حقه محرومه شي. په دې برخه کې فشار ډېر دی په دوی باندې.
دقیق هم دا وایم چې د افغانستان داخلي مسایل د افغانانو کار دی. افغانان چې مشروع حاکمیت ولري، بله هغه چې د جنکیانو په مورد کې، د خلکو په مورد کې، تعلیم او تربیه په مورد کې افغانان څه تصامیم نیسي، دا بیا د هغه کار دی. اما د مشروعیت مسأله بنیادی مسأله ده چې په یو وطن کې غیر مشروع یوه ډله راغلې ده، د توپک په زور، د اسای په زور حاکمیت نیولی دی، او خپل قوانين ته دي دا بنیادی کچیرته سبب دی حاکمیت کې یو څو تروریستي او خودکشه وزیران د وکابینی او ګرځول طالبانو نه بیا تاسو دا پر سر پیژنئ دا دا ټول شمول حکومت چې دوم شر ده دا په دې باندې بے معنا خبره ده چې دا عالم اسباب کې دا ممکنه خبر ده یعنی د ټول شمول نه منظور هغه سابقه جاسوسان د 252 تر نظر لاندې ملنران او زامن یا په اصطلاح یتیمان هغه په حاکمیت کې شي دا ټول شمول شو دا بے معنا خبره ده په یو ویشتمه پیړۍ کې یو فرد یو رایه چې طالب نه مني انتخابات نه مني تاکید نه مني دا هغه بنیادی مسله ده چې نړیوال باید په باندې تمرکز
ډېر مننه سلامت اوسه سیدی صاحب منصور صاحب تاسو نظر څه تاسو له شاغلی سیدی سره موافق یاست چې نړیواله ټولنه په طالبانو فشار راوړي نو فشار دی په دې خاطر راولي چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي په دې شانو د دوی په وینا تاکید نه کوي چې ټول ګډونه حکومت جوړیږي یا چاته څومره حق ورکوي یا نه ورکوي
موږ او تاسو که د نړۍ د درېګونو سیاسي فلسفو په اساس حکومت او حکومتداري چوکاټونو اصولو ته ډیر شو د نړیوالو دا غوښتنه چې حکومت د ټول شمولوي دا کاملا مردوده او نامشروع ده، نه قانوني بڼه لري او نه ارزښت لري، نه هم د افغانستان خلکو ته دا مهمه ده. اصول دا دي چې حکومتونه باید په پرنسپونو د ملتونو د ګټو په اساس رامنځته شي، د ملتونو د ارزښتونو او د راتلونکي د تضمین په اساس رامنځته شي، او هغه یو ځانګړی چوکاټ خو لري که موږ د اسلام نړۍ شموله سیاسي فلسفه مطالعه کوو، هغه یو ډول سیاسي چوکاټ ته اړتیا لري او د حکومت او نظام چوکاټونه کاملا تعریف شوی او د هغې په اساساتو باید ولاړ وي. او
د طالبانو حکومت په همدغه چوکاټ برابر دی
رازوم دیتا که د غرب سیاسي فلسفه ګورو هغه خپل اصول او طریقې لري، او که د کمونیزم سیاسي فلسفه مونږ او تاسو لیدا هغه خپل طریقې لري.
بله خو ما سوال دی غوی نه دی، زما د طالبانو په ارتباط او تاسو د اسلام یادونه
وکړه. رازوم تاسو پوښتنه تا د اسلام د سیاسي او حکومتي نظام چوکاټونه معلوم او تعریف شوی دی. تر اوسه پورې هغه څه چې باید فاغي اساس دا
د څه د معلوم دي چې په سعودي کې یو رقم حکومت دی، په ایران کې بل ډول حکومت دی، په انډونیسیا کې بل ډول حکومت دی. دا یو تصویر یو راوښوي نمونه راوښوي است اوریدونکو ته وښایست، تر اوسه پورې خو چا ونه لیدو.
زبا دا د تاسو پښتنه وکړه د اسلام د سیاسي فلسفي په اساس اسلامي حکومتونو دوه تعریف دي، یا اسلامي خلافت یا اسلامی امارت ده، چې هغه د اهل حل و عقد د شورا په اساس، یعنی د هغه چا د شورا په اساس چې هغه اهل د مسائلو د حل وي، هغه اهل د غوټو د پرانستلو وي، هغه په مختلفو علوم او مختلفو فنونو
لکه چې څنګه خبره مو ډیرو وګیږي منصور صاحب ډیر لری لاړو. دا راته وایي چې دا اوس طالبان جنو ته د زده کړو شوزو ته د کار حق نه ورکوي، دا په کوم چوکاټ برابر کار دی؟
د اسلام لومړنی حکم، لومړنی فرمان د الٰه العالمین حضرت پیغمبر علیه السلام هغه رحمت للعالمین پیغمبر ته اقرا ولولا، د اقرانه د خلکو ستنول دا مشروع کار نه دی، او د طالبانو اکثریت مشرانو هم دا ویلي، او هغه څوک چې جرأت لري وایي چې دا موضوع اسلامي شریعت پورې به تړاو نه لري، مګر ټولنیز مصلحتونه مخې ته کوي، ممکن سیاسي او امنیتي مصلحتونه.
تاسو منی ټولنیز مشکلات شته؟ تاسو په کابل کې وګورئ چې څومره کسانو درس وایو، هلته څه ټولنیز ستونزه شته؟
موږ یې نه وینو. موږ کراتو مراتو په دې بحث کړی چې له اقرا یا لوست د الٰه العالمین له فرمانه د خلکو ستنول دا ښه کار نه دی، او دا د اسلامي شریعت او اسلامي نظام سره سره جفا ده. مور هغه څوک ده، خور هغه څوک ده چې د کورنۍ د روزنې تر ټولو اساسي مسولیت لري. تر پلار او تر ورور او تر نیکه زموږ اناګانې زموږ بهترین روزون کې وي، زموږ میندې زموږ بهترین روزون کې وي او په کثرت کې.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. دا مخکې چې تاسو خبره وکړه چې اسلامي چوکاټ همدغلته ده، د طالبانو په منځ کې هم ستاسو له خبرو معلومیږي چې یووالی نشته په دې برخه کې. یو د نجونو تعلیم روا بولي، یوې نه روا بولي، یعنی په دې برخه کې تر اوسه پورې په مسلمانانو کې اجماع نشته. سیدی صاحب،
ناروایی بلله هیڅوک په جرات د تعلیم بیا د نجونو د الکانو د هیڅ تعلیم ناروا نشي بلله.
منصور صاحب، په ټولو برخو کې همداسې مشکلات شته. ګورئ، د حجاب په برخه کې تاسو وګورئ، په کومه برخه کې تاسو سره خبرې وکړو. د حجاب په برخه کې یو وایي چې مخ دم پټ کې، لاس دم پټ کې، بل وایي نه دا نه دی شامل. په ټولو برخو کې د دوی په منځ کې حداقل اتفاق نشته د نظر. سیدی صاحب، که بیرته منصور صاحب تاسو ته درګرځم، تاسو څه فکر کوئ چې امنیت شورا به نن چې بیا د افغانستان په اړه هلته د طالبانو د معافیت او نه معافیت په اړه بحث کوي، کومې موافقې ته ورسیږي؟ ځکه چې امریکا هم ځینې وړاندیزونه کړي دي او چین او روسیه هم ویلي دي چې دوی به د امریکا په وړاندیزونو غور وکړي او د غونډې ته به راشي او ګوندې یوې موافقې ته ورسیږي. تاسو څومره باور لرئ چې دوی به موافقې ته ورسیږي او که موافقه کیږي څه ډول به وي؟
مننه. سره د دې چې د جناب منصور صاحب څه خبرې مې وانورې دي، راځي په دغه مشروعیت او د تعلیم په مورد کې اجازه راکړئ او څه خبرې وکم.
مهرباني.
اجازه
دي؟ مهرباني.
د سیاسي ځایناستې په مورد کې په اسلام کې واحد نظر نشته. حضرت ابوبکر صدیق په سقیفه بن سعیده کې د عامه ملت مسلمان په هغه وخت امکانات په نتیجه کې انتخاب شوی دی چې په هغه کې تنه ملا او غیر ملا تفکیک نه و. څوک هغه مسلمانان چلته ممکن و؟ سقیفه بن سعیده ته راغلی دي. حضرت ابوبکر صدیق بعد دې چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه په لمانځه باندې معذف کړ، په نوې نمزاد کې هغه انتخاب شوی دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شپږ نفری حیات واسطه او یو سلسله نورو اجراءاتو په واسطه انتخاب شوی دی. حضرت علی کرم الله وجود عامه ملت مسلمه د خواهی انتخاب سیاسی ځایناستی کې واحد نظر نشته. اما چې تاسو ویلي چې واحد نظر نشته، دا خپل منطق لري. واما امرهم شورا بینهم او د یوشتمې پیړۍ او دا چې افغان مسلمان مجاهد ملت او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما امت په ناروا باندې اتفاق نه کوي، دا تمام چې سره جمع او زر تقسیم کو، د اصل به امکانات سره نظر کې نیولو سره یو فرد یو رایا او مسلمان د اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي. طالب دا نه مني، په دې خاطر باندې زمونږ لارې سره جدا کیږي. یو
بله.
دوم، د افغانستان رئیس الوزراء وایي چې دې کې چې علم د فرض په کل مسلم او وایي چې دا مسلمان په کې نشته، خو هم مسلمان هم د مسلم تابع ګرځي، دا به پرید په خپل ځای باندې. اما د افغانستان رئیس الوزراء وایي چې علم خو صحیح دی، فرض دی، په دې کې اتفاق شته. هغه وایي چې اسلامي علوم فرض دي، خو همدغه اسلامي علوم فرض ول هم د ښځو په د جنکیانو په وارد کې متفاوت نظر لري، چې هغه د دې نظر د مبارک وي، دا یو طبیعي خبر ده. اما باید په دې باندې باورمند اوسو چې د اسلام اصول قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث او قوت او ضعف په پنځو ډولو یو څه نور تفاصیل دي چې هغه حد اقل درې ساعته لیکچر ته ضرورت لري. په دې باندې باید معتقد اوسو چې د اسلام د اصولو نه برداشتونه او فتاواوی مختلف دي. شخصي فتاواوی چې یو فتاوای د طالب فتاوا ده، دیو واحد نظر په توګه باندې صحیح ده منل شو. اما د دې لپاره چې دا واحد شخصي فتاوا په جامعه کې د حکومتي وسایلو پر زور باندې تحمل شي، دا به هغه وخت کې چې دا حاکمیت مرفوضي او د طالب حاکمیت د زور حاکمیت دی او مشروع نه دی. دا یې اصل خبره. را شو د ملل متحد خبره د تاسو اصلي سوال ته. هغه ته دی چې د اول لاس خبره د یو کال مخکې خبره ده چې روسان ویل دي چې موږ په افغانستان کې زیات جفاوي کړی دي، امریکا زمونږ په اصطلاح حریف ده،
په ډیرو مسایلو کې ورسره کش کوو، اما د افغانستان په مسایلو کې ورسره کش نه کوو. اما د اوکراین د مسالې او یو سلسله نورو نړیوالو مسایلو د مطرح کېدو په نتیجه کې داسې ښکاري چې روسان نور هغه پرونی روسان نه دي، چینایان هغه پرونی چینایان نه دي، او د امریکایانو او د نړۍ سره د اوکراین په مسایلو کې او سلسله نورو مسایلو کې خپل موازی لري او جدي موازی دي. په دې خاطر باندې به مشکلات وجود ولري او وجود لري، او تلاش په دې کې چې دغه طالب چې امریکا غوښته په سیمه کې د غونډې ضربه په شکل باندې استفاده کوي، او د دوی د قطر د دوی د توافقاتو پر بنیاد باندې داسې هم افشا شوی دی چې طالبانو منلی دی چې د سیمه په اصطلاح امنیت به ونیسي، معنا یې دا ده چې د سیمې غونډې ضربه ګرځي، دا چې عمل کې څه نه کېږي دا جدا خبره ده. اما په مجموع کې هڅه روانه ده چې طالب د امریکا د انحصار نه اوستل شي، د پاکستان د انحصار نه اوستل شي، چینایان او روسان هم پکې په اصطلاح خپل اهداف ترلاسه کړي. اما زه پکړه کا په دې باور یم چې بل اخر به یو توافق ته رسیږي. اما د افغانستان کښاله د افغانستان د خلکو غمیزه په دې توافقاتو کې ماته ډیره فرید وي تخکاری
سلامت اوسئ کور وسدان مننه. منصور صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دوی به موافقې ته ورسیږي او کنه؟ منصور صاحب، تاسو له استودیو سره وصل یاست؟
موږ فکر کوو چې روانو نړیوالو حالاتو ته په کتو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې موافقې ته ورسیږي چې یو شمیر طالب چارواکي، البته دا نه شو ویلی چې ټول هغه پخوانی یا یو شمیر نوی او یا هم یو محدود شمیر ته د سفرونو اجازه ورکړی شي، ځکه مراودات ضرور دي، ډیپلوماسي ضرور ده. داسې هم شته حکومت نه شي پرېښودل کېدی چې ټولې دروازې دې بندې وي، دا هم نړۍ ته زیان او تاوان رسي، هم د افغانستان ملت ته. نو دا به لږ وخت وغواړي او یو څه شرایط ممکن وجه شي، نوي شرایط، تیرو شرایطو ته په کتو، د تیرو سرغړونو ته په کتو چې هم نړیوالو کړي، هم ممکن طالبانو کړي وي یا کړي دي، هغه تعهدات چې شوي مات شوي، هغې ممکن فشارونه زیات شي او یو شمېر نوي شرایط هم وړاندې شي. موږ هیله من یو چې په افغانستان
فکر کوئ چې دا فشارونه به ګټه وکړي؟ فکر کوئ چې طالبانو په دریځونو کې به تغیر راولي؟
نو ضرور دا ده چې طالبان هم خپل راتلونکي ته، هم د افغانستان د قهرمان او مجاهد ملت راتلونکي ته ډیر په جدیت او په ډیر دقت او عمق سره وګوري، او هغه سترې ګټې چې د نړیوالو سره په راشه درشه کې پرتې دي، که هغه د علمي راشه درشه وي، که هغه اقتصادي وي، که هغه فرهنګي او سیاسي وي، د دې د خوندیتابه لپاره ضرور ده چې یو شمېر مصلحتونه چې په اسلام کې ګټور مصلحت مردود نه یوازې دا چې نه دی، بلکې دا ګټور بلل شوی او باید لازمو مصلحتونو په اساس نړیوال مراودات راشه درشه
سعیدی صاحب، یو وروستۍ پوښتنه ستاسو تر دې خبرو پورې مخکې مو ویل چې داسې هڅې روانې دي چې طالبان د پاکستان او روسیې او یا د نورو هیوادونو له اغیز نه لري وساتل شي. د طالبانو یو مقام مفتی عبدالحکیم له شمشار سره په مرکه کې ویلي دي چې په دوی په اداره کې هغو کسانو ته ترجیح ورکول کیږي چې دوه تابعیت وي، یعنی د پاکستان تابعیت ولري یا پاکستان ته نږدې وي. که دا خبره حقیقت لري، څنګه ممکنه ده چې دغه کار وشي؟ کلن جواب
دا نسبی مسئله ده. واقعیت د خبرې دا دی چې پاکستان په افغانستان کې پر اوضاع مسلط دی، او ډېر ایجنټان یې په ډېرو کلیدي نقاطو کې او خصوصا په استخباراتو کې حاکم دي. دا لومړی لاس معلومات همدا ښیي چې هغه خبره چې کړې وه چې افغانستان ته به 5000 په اصطلاح پاکستاني متخصصین ورکول کېږي، هغه په امنیتي چارو په دې مسایلو کې په افغانستان کې مسلط دي. دا خبره سخته ده، اما د ارزو په شکل باندې مطرح کېدی شي او مطرح ده، اما دا چې څنګه عملي کېږي یا نه عملي کېږي، دا هغه شی دی چې زمان به دغه جواب ورکړي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو نظر خاوند صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ.